قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکو یو کارپوه ښاغلی ډاکټر اسحاق اتمر هم دا اوس ما سره ټلیفون په کرښه دی او غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب ډاکټر صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنې. ډېره مننه چې بلل مو د مرکې د پاره ومنل.
سلام آشنا صاحب، تاسو ته ټولو اوریدونکو ته نیکې هیلې او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم.
ډیر مننه، مهرباني مو ده. جناب ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوې ده چې په څوارلس میاشت کې به امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه وځي او تاوتریخوالی به طالبان کموي او همدارنګه بین الافغاني مذاکرات به شروع کیږي، اما طالبان نور هم د افغان ځواکونو سره خپلو جګړو ته جنګي عملیات ته زور ورکړی دی چې په دغه ورځو کې د امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو تلفات ډېر زیات شوي دي. ستاسو د نظره دغه هیلت څه دی چې دواړو خواوو ترمنځ جنګ زور اخیستی دی؟ آیا د سولې پر موافقې باندې به دا شکونه پیدا نه شي د خلکو؟
دا چې طالبان امریکایان سره کوم توافق ته رسېدلي، غیر د دې نه چې دوی هغه توافقنامه لاسلیک کړی، دا یو بیل بحث دی. او د پردې تر شا کوم توافق چې امریکایان او طالبان سره کړي دي، طالبان ته داسې یو روحیه ورکړ شوی چې ګویا طالبان چې دې جګړې کې ټینګ دي او طالبان فاتحانه توګه کابل ته راجوزي. او دې سره که تاسو متوجه اوسئ، د نوویشتم د فبروري کې کله چې دغه تفاهم لیک لاسلیک کېدل، په هماغه ورځ طالبانو په دوحه کې د الله اکبر نارې او چیغې وهل. لږ معنا دا چې مونږ دغه جګړه وګټله. دغه فکر او مفکوره صورت طالبان سره شته دی او تا داسې وانا ورکوي چې ګویا که د پردې تر شا امریکایان طالبانو ته کوم بله وعده ورکړی، خو د افغانستان د خلکو برداشت، افغانستان د حکومت برداشت دا دی چې طالبان د افغانستان د صلحې په پروسه کښې شامل شي، او لکه نور افغانان غوندې د بین الافغاني بحثونو او په دې ترڅ کښې کوم چې بین الافغاني خبرې ترسره کېږي، دلته به د نظام په شکل او په اصطلاح د نظام په راتلونکي باندې بحث کېږي. دلته مسله د فاتحانه طالبانو ته د قدرت سپارل نه دي. نو اوس زما باور داسې دی چې طالبان داسې کوشش کوي چې دغه مفکوره چې دوی سره پیدا شوی په عملي توګه خلکو ته وښیي چې یعنې مونږ په جنګي ډګر کښې دغه قوت لرو چې کولی شو پر مخ ولاړ شو او د افغانستان اوسني نظام ته سکوت ورکړو. او تقریبا دا من حیثیې وسیله د فشار هم راتلونکي مذاکراتو کې په دولت باندې اعمال کړي چې ګویا دولت دې ته حاضر شي چې د دوی ټولو هغه خواهشاتو ته او غوښتنې ته تسلیم شي.
همدارنګه د امریکایي یو شمېر چارواکو او جنرالانو د طالبانو پر هغه تعود چې د القاعدې او نورو جنګي ډلو سره به خپل اړیکې پرې کوي شک ښودلی دی. ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم په یو راپور کې پر دغه مسله نیوکه کړې ده چې طالبان اوس هم د دغو ډلو سره اړیکې لري. ستاسو د نظره آیا طالبان به د دغو ډلو څخه په خاص ډول د القاعدې او د نورو دغه جنګي ډلو سره چې د امریکا سره زدي اړیکې پرې کړي، او د دې شک د جنرالانو د دغو امریکایي چارواکو تاسو څنګه څېړئ؟
یقینا د امریکا لوی ډیریکټیو مک مکنزی دا خبره څو ځلې وویلې چې امریکا باید دغه توافقنامه محتاطانه توګه امضا کړی وای، او دا خبره یې هم کړی چې شواهد او ثبوت شته دی چې طالبان تر اوسه پورې خپل روابط د القاعدې سره نه دي پرې کړي. او د مفهوم له نظره هم دا خبره صحیح کېدلی شي چې ځکه طالبان یو فکري مکتب لري، او دغه فکري مکتب کښې ټول هغه افراطي مذهبي ډلې شاملېدی شي کوم چې القاعده دی یا الشباب دی یا بوکارام دی یا خراسان دی یا دغه نورې کوم تروریستي ترهګرې ډلې چې دي دوی په مقطعي ډول امکان لري چې دغه تضمین ورکړي چې مونږ د القاعدې سره خپل روابط شلوو لیکن اوږدمهاله چې تصبیحي کله چې دوی قدرت ترلاسه کړي بیا دوی دغه موضوع کې پاتې کېږي او کله چې امریکایان هم په سیمه کې موجود نه وي یا مثلا ډېر دوی بیا پوه شي چې دغه توافقنامې ته متحد نه دي بیا دوی هر کار کولی شي ځکه په خپله امریکا کې هم ځینې لکوري چارواکي او نظامي چارواکي دا خبره کوي چې دغه توافقنامه باید په مختصره ډول امضا شوی او لاسلیک شوی وای او په دغه لوبه کښې امریکایانو طالبانو ته ډېر زیات امتیازات ورکړي دي نو زما په باره هم دغه خبره درست دی چې طالبان په هېڅ صورت د القاعدې سره او د نورو ترهګر ډلو سره خپل روابط نه شي پرې کولی ځکه چې دوی د پخو نه دغه روابط ساتلي دي او القاعده خو تصبیږي چې ډېر شیخان القاعدې سره کوربت کوي د عرب شیخان او ځینې عربي هیوادونه د القاعدې تر شا ولاړ دي نو دې سره طالبان نه غواړي چې هم د هغه منابعو نه ځان محروم پاتې کړي کوم چې القاعدې ته رسېدي او د هغه جنګیالیو نه هم دوی ځان لرې وساتي کوم چې القاعدې سره عملا کار کوي القاعده اوس هم زما په فکر په سیمه کې یو قوي
لکه تاسو چې مخکې اشاره هم ورته وکړلې په افغانستان کې د امریکا پر اوسني پالیسي هم د خلکو شک پیدا سوی دی چې ولې پر طالبانو فشار نه راوړي چې جنګ کم کړي په داسې حال کې چې دواړې لورې سخت تلفات لري او امریکایان په دغه اړه پټه خوله پاته دي پر خلیلزاد د پخوا څخه دا شک و چې طالبانو په طرفدارۍ ولاړ دي ستاسو نظر امریکا په افغانستان کې څه غواړي او ټرمپ تر پر دې شا د کوم سیاست د افغانستان د راتلونکي په اړه لري آیا غواړي چې په افغانستان کې د روسانو سناریو تکرار کړي
یو خو خپله د امریکا ولسمشر دومره پاشلی سیاست لري چې خپل امریکایان هم دې سره په تکلیف او په عذاب کې دي دی خپل ټیم سره هم مشکل لري او مخصوصا په دې وروستي وختونو کې دغه وروستي تحولات چې امریکا جریان لري دغه د ترامپ ټول سیاستونه بابې راګڼلي دي او په دې معنا چې خپله ترامپ دومره چې قوت او واک لري دومره په سیاست کښې پوه سړی نه دی نو زما باور داسې دی چې په دغه برخه کې داسې زما فکر داسې دی چې دلته ډېر شیان د پردې تر شا ځینې معاملات جریان لري ځکه چې تاسې ورته اشاره وکړو ښاغلی خلیلزاد هم چون په دغه معاملاتو کښې شامل یو سړی دی او امریکایان چون د امریکا دولت یو سرمایهداري دولت دی نو کېدای شي د طالبانو سره دوی په ځینې شیانو باندې په سیمه کښې توافق ته رسېدلي دي او هغه د تیل او د انرژي او د ګازو مسله دی او دا خبره کېدای شي طالبانو دوی ته تضمین ورکړی چې د کمپنیګانو سره به دوی همکاري کوي چې دوی دغه پایپلاین به دوی امکانات ورته برابروي او همدغسې نور امتیازات امکان لري امریکایان د طالبان نه غوښتي دي او دوی په توافق ورسره رسېدلي وي د بله خوا نه په دې وروستي وختونو کښې کله چې د امریکایي ځواکونو د ویستلو خبره کېده دلته یو فرضیه داسې و چې کېدای شي او دا خبره خپله ترامپ هم څو ځلې په دې خبرو کښې خپل وویلې کېدای شي چې امریکا د افغانستان جګړه یو قراردادي کمپنۍ ته ورکړي او هغه قراردادي کمپنۍ د بلک واټر کمپنۍ وو چې دغه ډېر بدنامه کمپنۍ ده په عراق کښې او په ځینې نور ځایونو کښې امریکایانو دې کمپنۍ سره قرارداد کړی چې هغه هم بیا یو نوه باندې خپله د امریکایي چارواکو هغه امنیتي کمپنۍ دي نو بیا اوس اوازې او د پردې تر شا داسې خبرې دي چې ګویا تا طالبان حاضر شوی دی چه دی بلیک واتر رول پا افغانستان کلو بیدی. یعنی طالبان دغه توافق ته رسیدلی دی امریکایانو سره چې دوی به د امریکا سربازان وي او دوی به د امریکا په قمانده په سیمه کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي، د خراسان پر ضد او د داعش پر ضد او د ځینې نورو هغه ډلو چې د امریکایانو خوښه نه ده هغوی سره، یا په اصطلاح هغه ډلې چې د امریکا د قدرت نه بهر قاطی دی. نو دغه امکانات هم شته چې اوس طالبان ډېر یو قوي روحیه هم جنګېږي او هم هغه امکانات پکې ترلاسه شوي دي. په دې وروستیو کې طالبان د ډېر پرمختللې ټکنالوژي نه استفاده کوي. څو شواهد داسې ښیي چې حتی دوی کوچني دون الوتکې په اختیار کې لري او همدغسې سلامګانې دي په شفته خپل په اختیار کې لري. نو دا فرضیه هم خلق سره را پیدا شوی چې گویا طالبان به هم د امریکا سره دومره نږدې چې دوی به د امریکایي کمپنیو په شان د امریکا حکومت سره یو قراردادي کمپنی.
همدارنګه د امریکا د امنیت شورا پخوانی مشاور بولتن په خپل کتاب کې لیکلی دی چې هغه وخت چې ترامپ ویل موږ ټول ځواکونه باسو، د وای ما ورته ویل چې تر اوسه داعش په افغانستان کې خطر دی، که موږ ووزو دا خطر به نور هم زیات سي. اما ترامپ ویل چې دا کار به روسانو ته پرېږدو. اوس سوال دا دی چې آیا امریکا غواړي چې افغانستان بیا روسانو ته تسلیم کړي، او لکه د سوریې غوندې داسې روسان په افغانستان کې راښکل کړي که کوم بل هدف لري؟
امریکا خو اوس دغسې یو حالت سره بخت دی چې کوشش کوي چې افغانستان اما دا چه سنگه وزی خپل امریکایان پس دی کرونا دی بحران نه زه فکر نکم چه دون را قولای او قوی او اختلای اقتصاد مصرفات شی دیوشی قولای در جگره دی ادامه ورکی زکر ام دا وز امریکا تا تیش میلیون کسان وزگار دی او امکان لوی چه داغ اقتصادی دفصد دی دی دیر زیاد شی. نو یو دا خبره که واقعیت من در فکر تو که نظر دسی چه داعش در زمان چه کار ده خپل قوتون من بیتر و باسون دا دوی دوبار یو خکار ده چه امریکاییان تا وی چه سنگا چه ما تا سروازه کره و در ما در افغانستان جگره ختم کره او خپل سرکیر ویت امریکا تا راوستن یو شکلی بل شکل دا دی چې دوی لکه چې ویلې تاسو چې لکه چې بولټن ویلې چې ما ترامپ ته ویلې چې کله چې تاسې سرتیري وباسئ نو داعش نه تلی کېږي. دلته داسې هم فرضیې شته دي چې امریکا کله چې طالب سره دغه تړون لاسلیک کوي یا یې لاسلیک کړی نو طالب پروژه به دلته ختمیږي او داعش به میدان کې پاتې کېږي. داعش به نو خپل بل پروګرام چې د داعش پروژه ده هغه به پرمخ کوي. یعنی دلته به د داعش دپاره طالبان خطر موجود وي، داسې احتمالات موجود دي چې داعش به په سیمه کې رشد کوي او داعش به هغه هدف ته ځان رسوي کوم چې امریکا هغه غواړي، او هغه چې منځني آسیا هېوادونه دي او هغه چین دی او هغه ایران دی. یعنی دغه درې مهمې ځایونه دي چې د داعش تر بریدونو به لاندې راځي او دا به د امریکا د اوږدمهاله اهدافو د پلي کولو په خاطر په سیمه کې ساتل کېږي.
مننه. د امریکا په تیره بیا د خلیلزاد زیاتې مشورې د پاکستانی جنرالانو په خاص ډول د لوی درستیز او د ایسای د مشرانو سره دي چې هر وارې چې خلیلزاد دوهې ته ځي بیا وروسته پاکستان ته سفر کوي، هلته بیا د پاکستان د همدغو چارواکو سره ګوري. د دغه علت ستاسو د نظره څه دی چې آیا غواړي چې د پاکستان رول د افغانستان په داخلي چارو کې زیات کړي او یا نورې موخې لري؟
دا باید په شل کلونو کښې داسې باید مطالعه وکړو چې د بوش د وخت، یعنې د افغانستان د جګړې د پیل د وخت نه افغانستان که دغسې یو نظام راغی چې ځان په اصطلاح ثبوت نه شو کړی خپل پارتنرانو ته چې دوی یو قوي پارتنر دی. نو په سر کې امریکایانو فکر دا و چې دوی به په افغانستان کې چې حضور لري نو افغانستان به د دوی یو قوي پارتنر پاتې شي. متاسفانه چې دغه کار افغانانو نه شو کړی. امریکایان ډېر څه مجبور شول چې د پاکستان عینکونه افغانستان ته وکوري او په اصطلاح د افغانستان قضایا د پاکستان نه وتړي. او څو میاشتې مخکې خپله جو بایدن هم دا خبره کړې وه چې موږ ضرور نه دی چې په افغانستان کې خپل سرتیري وساتو، موږ د پاکستان نه دا کار کولی شو. یعنې د امریکا طرز فکر اوس اغلب ګمان داسې دی چې دوی به بیا د افغانستان چارې پاکستانیانو ته سپاري او پاکستاني جنرالانو مشوره به په دغه برخه کې ځان ته اخلي. د بلې خوانه که تاسو مقایسه وکړئ، پاکستان د امریکا ډېر ستراتیژیک پارتنر دی او د تقریبا شپېته اویا کلونه په دې خوا پاکستان کې د امریکایي منافعو د ګټو هغه انسټیټیوشنونه موجود دي او د دوی روابط ډېر امریکایانو سره نږدې دي او پاکستان یو لوی هېواد هم دی. په دغه برخه کې پاکستانیان د دغه امکاناتو نه په استفادې سره هم خپل نظامي ځواکونه روزلي دي او هم د امریکا د امکاناتو نه دوی ډېر استفاده کړی، هم په نظامي برخه کې هم په ملکي برخه کې د پاکستان په انکشاف کې. نو زما په باور داسې راځي چې دغه برخه کې هلې ځلې کړي دي تر څو وشي کولای شي روابط بېرته سم کړي او پاکستانیان په دغه قضیه شامل کړي. نو ځکه هر ځلې چې دوی خطر کې ځي او کابل ته راځي بیا پاکستان ته ورځي.
مننه. په افغانستان کې هم تر اوسه پورې د حکومت پر جوړولو جنجال روان دی، د سولې شورا تر اوسه پورې کار نه دی شروع کړی، د بین الافغاني خبرو په اړه هم تر اوسه پورې عملي ګامونه دي اخیستي. زیات خلک بې باور دي چې بیا به هم حکومت هغه پخواني جنګ سالاران او یا په فساد تورن کسان معرفي کړي. ستاسو د نظر دغه ټولو ناخوالو علت څه دی چې بیا هم په حکومت کې دغه جنجالونه روان دي؟ آیا دا به هم پر دغه سولو په خبرو د طالبانو په مقابل کې د موقف په لحاظ تاثیر ولري؟
بلکل، زه په دې باورم چې موږ ډېر مشکلات دننه افغانستان کې لرو، د دې نه چې خارجي دښمنو سره موږ مشکل لرو. ګوري، دغه دوه انتخاباتي ټیمونه چې دا حکومت خپل ځای کې تخصیم کړل، ډاکتر عبدالله او ډاکتر غني، د دغه شتون له دې نه راپه دې خوا دوی په دې ونه توانېدل چې خپل کابینه جوړه کړي. او اوس یې خو دا خبره وکړئ چې تر څو کابینه جوړه شي، تر څو کابینه د اعتماد رایې د طالبانو وانخلي، دوی به افغاني مذاکرات ته نه ځي. یعنه دا یو بل چلنج دی مذاکراتو ته. دومره شتې وشوې چې دوی په دغه باندې موافق نه شول چې دوی خپل کابینه معرفي کړي، یا حداقل هغه خپل تشکیلات د شورای عالي مصالحه جوړ کړي او دې ته افراد او اشخاص وګوماري. دا داسې معنا لري چې د دوی په منځ کې هغه قدرتونه دي چې عوام ورځ دوی په خپل منځ کې هم په اختلافات بوخت دي او داسې یو نتیجې ته په خپل منځ کې هم سره نه شي رسېدلی چې بالاخره نهایتاً دوی یو خبره وباسي د محکم له خوا نه. نو اوس چې سره ګوري، تر اوسه پورې دوی د کابینې د تشکیل په مورد کې توافق نه دی کړی او تقریبا اته ځلې یا نهه ځلې مختلف لیستونه په رسنیو کې راووتل چې د کابینې لستونه. نو یو مسله هم دا هم دی یقینا چې دا د ټولو مسایلو په سر کې دی چې بیا هم که څوک مری شي، هغه څه کسان مری شوي دي چې هغوی ټول خلک پېژني، صدق په دې غلاګانو کې، په دې تورې چپول کې، په دې فساد کې ډېر لوی لوی دوسیې لري او ځینې هغه جنګسالاران دي چې دوی په قتلونو کې او په تجاوزونو کې او د کابل او د کابل د ښاریانو په غشولو کې مستقیما لاس درلودلی دی. نو کله چې داسې یو حالت ته سړی راځي او ګوري نو بیا هم د دې حکومت نه ناهیلي کېږي او ناامیده کېږي، ځکه چې بیا هم دوی په مسلکیتوب باندې په تعهد باندې او په تجربه او په استعداد باندې قضاوت نه دی کړی. هماغه یو پنځوس کسانه دي چې پخوا به وزارت تجارت کې اوس راغلی وزارت مالی ته، پخوا چې وزارت مالی کې اوس تللی وزارت نه پوهېږم اقتصاد ته دغه شیان شوي دي چې بیا هم هماغه تېره قضیه دوام لري او دا د افغانستان د خلکو دپاره سخت خسته کننده دی.
همدارنګه په بین الافغاني خبرو کې په پام کې ده چې اوسې د خلکو باور نسته، ځکه چې د طالبانو حکومت د غوښتنو ترمنځ زیاته فاصله وجود لري، لکه مخکې تاسې هم دغه ته اشاره وکړله. ستاسو نظره آیا په بین الافغاني خبرو کې به دوی دغسې یو نتیجې ته سره ورسیږي چې دوی یو بل ته ګذشت ولري یا یو د بل خبره ومني، همدارنګه دغه حد چې د افغانستان د لورې زیادي به دغه صلاحیت ولري چې دا مسایل حل کړي؟
زما په باور اول خو دغه حیات چې د افغانستان دولت ټاکلی دوهویشت کسه ده که شل کسانه دي، دا ډېر غیر متجانس دي. په دې باره چې یو سیاسي سیاستمدار دی بل د بل دی بل یعنې دغه څه مسلکي کسان نه دي چې دوی لاړ شي او خبرو ته کښېني. بیا هم دغه انتقادات دولت باندې وو، خو دولت دلته داسې وایي چې دا د تماس یو ګروپ دی چې دوی ځي خبرې کوي او اصل په اجنډا باندې چې خبرې کوي هغه به بېلایه. زه نه پوهېږم چې دا خبره به تر کوم ځای پورې کرسي، خو دغه حیات ترکیب چې زه ګورم دا ډېری دغسې کسان نه دي چې دغسې استعداد ولري چې دغه مذاکرات ته لاړ شي او دلته لاسته راوړنه ولري. دلته به دغسې کسان لاړ شي چې یو په قضایاو باندې ډېر پوه وي، د حقوقو په مسایلو باندې پوه وي، حقوقي مسایل دلته مطرح کېږي، نظامي مسایل مطرح کېږي چې د نظامي برخې نه باید هلته څوک کېږي، اقتصاد مسله مطرح کېږي چې هلته باید داسې اقتصاد پوه کس وي چې هغه نشي کولی چې د اوسني دولت د موقف نه دفاع وکړي او طالبانو ته قناعت ورکړي. اوس که تاسو یو اسکلان پنځه اسکلان علت لیږي نو هغه خو طالبان مقابل طرف ته چې دی هغوی خو په ټول ژر باندې پوهېږي هغه ته څنګه دوی قناعت ورکولی شي. هلته به دوی استدلال ولري، هلته به دوی منطق ولري، هلته به دوی دلایل ولري، د هغه دلایلو ورته وړاندې کولو سره چې دوی چې په دغه مذاکرات کې دوی برای ترلاسه کړي او که داسې نه وي د افغانستان قانون د افغانستان د نظام شکل او دغه بشري حقوق او د ښځو حقوق او نور مسایل چې دا بیا مشکل دی چې تاسې مقابل طرف ته دا قناعت ورکړي چې هغوی به تاسو سره ومني.
همدارنګه په عین وخت کې د افغانستان خلک د کرونا کووید نونس اوبا ناروین خلک د ډېر بد حالت سره مخامخ کړي دي چې د یوې خوا دا مرض، د بلې خوا لوږه او دربدري، د بلې خوا همداسې فساد په دغه کومکونو کې. ستاسو د نظره په دغه اړه څه باید وسي چې د دغه ناروین څخه دا خلک نجات پیدا کړي؟
دا یو سم مدیریت ضرورت لري. زموږ مدیریت اولا ضعیف و او خصوصا هغه وخت ډېر ضعیف شو چې مسامحه کېږي، غیر قانونیت ته څوک څه نه وایي، خپل رئیس جمهور غیر قانوني عمل کوي، خپل وزیران غیر قانوني عمل کوي، دلته لاسوهنې کېږي، لوی لوی غلاګانې کېږي، اختطافونه کېږي، غل نیول کېږي بېرته خوشې کېږي، فاسق نیول کېږي بېرته خوشې کېږي، هغه څوک چې هغه ملیشهی دل لری په جنایات و په انسان واجنه محکوم دی، اغوی نول کهی بیر کم داد اولاد خوشی کهی، دغه ټول عوامل دي چې دولت د خلکو په منځ کې خپل اعتبار د لاسه ورکړی. ډېر ښه مثال دی چې دا د تاجکستان خبر رسنی آژانس دغه ټول مسایل په دې بحث کې شار کړ او اسناد یې وویستل خلکو ته او په مجازي رسنیو کې دا خبرې ډېر ګرم دي. اوس چې تاسو ولیدل چې په دغسې شرایطو کې چې مونږ یو ونډلیټر ته ډېر ضرورت لرو، زمونږ دېرش ونډلیټرونه پاکستان ته غلا شوي دي، هلته خرڅ شوي دي، نو تاسو چې پرې فساد د وزارت نه به شروع کېږي یا د خپله د جمهور رئیس د ارک نه شروع کېږي، د دفتر نه شروع کېږي او دا راځي بیا ښکته بیا ځي همداسې پتاپو پتا لاندې افرادو ته رسېږي. نو دوی خو دا یو ثبوت دی د دې حکومت او د دې دولت او د دې چارواکو چې دوی هېڅ که ملي ګټو د ملت په اصطلاح په منافعو باندې هېڅ توجه نه کوي. په دغسې یو شرایطو کې چې هغه امکانات او کومکونه هم د بهر نه یو سل څو میلیونه ډالره یوازې دغه بلل متحد کمک کړی و دوی سره، نور هېوادونه امریکایانو څو میلیونه ډالر دوی سره کمک کړی په دغه برخه کې او اوس امکانات نه لري دننه په افغانستان کې. او دغه فساد دومره لوی دی چې رئیس جمهور دا ګوري، وزیر دا ګوري، خلک دا ګوري او د دې مخه نه نیولی شي او نه نیسي. نو طبیعي دی چې دلته ستونزه او ناورین خلک زرایي او خلک په دې برخه کې قربانیږي او دغه ټول د دوی هغه ناوړه کارونه خلکو ته تاوان دی او خلک د دې تاوان ورکوي.
مننه غواړم. اخر سوال دا وکړم، په دغسې حالت کې چې د یوې خوا دا د کرونا مرض روان دی، د بلې خوا د سولې مذاکرات د امریکا او د طالبان ترمنځ د موافقتنامه هم په هغه صورت چې باید عملي سوی وای نه عملي کېږي، د بلې خوا موازي دولت یا حکومت اعلان سوی دي او د جنګ سالارانو دغه هلې ځلې چې دی غواړي چې زیاته برخه ولري په سولو په ټولو مسایلو کې، په دغسې یو حالاتو کې همدارنګه امنیتي مشکلات موجود دي، په دغسې حالاتو کې تاسو راتلونکی څنګه څېړي چې آیا دا مذاکرات چې دا اوس د امریکا او طالبان ترمنځ دي دا به عملي سي، امریکایان به ټوله ووځي او سوله به راسي او که به وضعیت نور هم پسې خراب سي؟
زه فکر نه کوم که په دغسې حالاتو کې مونږ پیشرفت ولرو، یا زما باور داسې نه دی چې مونږ به په دې کې څه پیشرفت ولرو، ځکه چې تر پنځه پورې چې زه اوس ګورم دغه حالات لیکن سایت نه دي چې د افغانستان دولت هغه مرحلې ته ورسېږي چې دوی مذاکرات ته ورشي، ځکه مونږ په داخل کې یو دریز نه لرو، په خپل ځای کې مشکلات لرو، د بنجالو مثلا داسې پاتې دی او د موازي مشکل موجود دی. دغه ټول هغه خبرې دي چې دولت یو چلی دی او په جمن کې دي کورونا مسله دی، دا یو جدي مسله دی.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر اسحاق اتمر، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه مننه، تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم. مننه، د خدای په امان.